السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د وګي یا سمبولې څلورويشتمه او د سپتمبر پنځلسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په د هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړي وي، په سر کې هم مهم خبرونه. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بشری مرستو موسسو له هیچا د مرستو په بدل کې د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله امانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټویټر پاڼه یې خپور کړی ویلي
بعضی از اشخاص دیگر نیز در فیسبوک
زینی کسان پا فیسبوک و واتساپ کشتا چی غواری داسی وشه چی گوا که لی دبلیو اف پی سرکار کوی دا دول پیغامون جالی دی او دا نوم سبتا و لکومی فرمی چی دوی شریکی کری حق هم جالی دی.
تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې په خبر شوی پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوملیکنې غوښتنه شوې وه. د طالبانو د حکومت د ریل لارو اداره ویل چین څخه افغانستان ته د سوداګری مالونو لمرنۍ جوپه د نوي تاسیس شوی دهلیز د لارې افغانستان ته را روانه شوه. په وروستیو ورځو کې د چین، افغانستان، قرغیزستان او ازبکستان ترمنځ د ځمکني دهلیز د جوړولو په اړه موافقه وشوه. د افغانستان د ریل لارو اداره هیله لري چې دا دهلیز بل چین څخه افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله د تجارتي مالونو د رسیدو موده له 2 میاشتو 15 ورځو ته را لنډ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویل پاکستان ته خیل لري چې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي، خو تمه لري چې دا هیواد به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ایران په آزادو بازارونو کې پرون چهارشنبه د امریکایي ډالرو ارزښت 360,000 ریالو یا 2,500 تومنو ته ورسید. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال نړیوال جام شلوریزو سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه به یو داسې هر اړخیزه لوبډله نړیوال جام ته اعلان کړي چې په نړیوال جام کې به د افغانستان خاصتریتوب وکړای شي.
دغه جام د راتلونکي اکتوبر په 12مه پیلېږي او د نومبر تر 8مه دوام کوي. دا وو خبرونه پر راتلونکي نږدې نیم ساعت کې به واوري. افغانستان کې لږونه زره ماشومان په شری اخته شوی. ډاکټران د واکسین سپارښتنه کوي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي کني سي ډیر خفيف وي. بعض ماشومان د واکسین شوی او بیا هم دا مرض باندې اخته شوی.
د نجونو د خوانځي خلاصون ته ولسی غږ. امریکا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه د سویس یو صندوق ته لیږي. دغه صندوق یو افغان څارونکی وای
هدف دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل شي. خطر دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
او د افغانستان په ګډون د نړۍ څو محدود هیوادونو ته د ملکه الیزابت د خاورو سپارلو مراسمو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لږونه زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی او سلګونه تنه ورڅخه مړ شوی هم دي. د شری له کبله د مړینې مخنیوي د واکسین په وسیله کیږي. دا چې افغانستان کې په شری د ماشومانو د اخته کېدو او مړینې لاملونه څه دي تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتو پر اساس ګڼ افغان ماشومان د شری د ناروغي له کبله مري. دغه سازمان په وینا هغه ماشومان چې په شدید خوارتواکي اخته دي په ځانګړي ډول د شری په ناروغي د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم سشکال په افغانستان کې یو لس لکه ماشومان په شدید خوارتواکي اخته شوي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې دوه ډوزه ارزانه واکسین د دې ناروغۍ او ورڅخه د مړینو مخه نیسي. افغان ډاکټر فریدون زادران وایي هغه کسان چې د شری واکسینې کړی وي ناروغي پرې اسانه تیریشي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي دغه کنی سیم ډیر خفیف ووی که واکسین واخلی د سنه بعض خلک دته اما امکان لري په کور کې دا تداوی کې کوم د سم شومون د 2-3 دورې تیر کړي بعض شومون د واکسین شوی او بیا هم دا مرض باندې اخته شوی خو څه کوم مشکل نشته مثلا کدی وړی څه د خپل شومون کو وقایا کی او د خپل شومون کو ساتي مقاومت د وجود د دوی جګوي بیا دا هیڅ مشکل نه دی دا مرض ډیر په اسانۍ باندې د دوی نوځي او دا ورز او تداوی کی
د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان د ټولو برخو ماشومانو ته د واکسین د نه رسیدو له کبله دا ناروغي زیات خپره شوې ده. د سش کال د جنوري او اګست ترمنځ د شری 15,400 پیشې ثبت شوي او له دې ناروغۍ د 318 ماشومانو د مړینو راپور ورکړی شوی دی. خو داسې ښکاري چې په شری د اخته شویو ماشومانو او ورڅخه مړینو شمېر تر دې خورا زیات وي، ځکه چې په افغانستان کې اکثره پیشې نه ثبت کیږي. په پرمختللیو او شتمنو هیوادونو کې په ماشومتوب کې کوچنیانو ته د واکسین ورکولو له لارې د شری ناروغۍ خطر له منځه وړل شوی، خو د افغانستان په شان هیوادونو کې چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري دي ناورین پیښوي. څېړنې ښیي حتی که یو ماشوم له شری روغ هم شي د ناروغیو په وړاندې د بدن مقاومت کمزوری کیږي او په اسانه په نورو ناروغیو اخته کیږي. په افغانستان کې اوس د شری ترڅنګ د ماشومانو د نس ناستي ناروغي هم په اوج کې ده. د سش کال پر لپسې زلزلو او سیلونو هم ساري ناروغۍ ډېرې کړي دي. شری تر ټولو زیاته ساري یا خپرېدونکې ده، تر دې چې که په دې ناروغۍ اخته کس له یو بل چا سره چې واکسین شوی نه وي نږدې شي نو په سلو کې نیوي پرې اخته کیږي.
و موریدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه زره ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او سلګونه تنه ورڅخه مړه شوي دي. بل ورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف چارواکي وایي چې دوی د هر افغان ماشوم نجلۍ او هلک لپاره د تعلیم غوښتنه کوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ایو یا پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. بل ورته تازه په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره ولسی اعتراضونه هم پیل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف چارواکي ټینګار کوي چې د هر افغان ماشوم نجلۍ او هلک د زده کړو ملاتړ ته به دوام ورکوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ویا په خپل ټویټر لیکلی چې موږ د نجونو په ګډون د هر ماشوم د زده کړې ملاتړ کوو. موږ به تر هغه وخته تسلیم نشو چې په افغانستان کې هر هلک او نجلۍ په ښوونځي کې وي او زده کړه وکړي. د دوی حق دی او دا په راتلونکي کې د سولې او سوکالۍ لاره ده. دا غشوارونه دي چې د قلم لار ټولنې په مشري په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د انجونو د خوندزیو د پرانستو په هدف د کمپاینونو د ګنډوالو لخوا ورکول کیږي. د قلم لار ټولنې مشر متی ولافیسا ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا کمپاینونه د اوس لپاره په 14 ولایتونو کې ځکه بیا پیل کړي چې د پکتیا ولایت په ګډون په ټول افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو خوندزی بیا پرانستل شي.
زهیل لرم چې دا ځل به یو ډیر ښه مثبت نتیجه ورکړي، ځکه دا ځل په ډیر تعداد ولسونه راوځي او موږ هر ورځ له خلکو سره پر همدې غږیږو چې منظم منسجم سو. که چیرې د نجونو ښوونځي خلاص نه سو په لویو اعتراضونو په لویو لارینونو باندې لاس پورې کړو تر څو پورې چې د نجونو ښوونځي له شپږم څخه تر 12 ټولګي پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بیرته پرانستل سي او موږ خپل اسلامي انساني حق واخلو.
د دې کمپاینونو په تازه خبره شوی ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شوی او قلم لار ټولنه یې تاییدوي چې تازه سب شوی ویډیوګانې دي د عامو خلکو سپینګیرو او ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته کوي چې ټول په یو خله د نجونو د ښوونځیو غوښتنه کوي. د دې کمپاین یو ګډون کوونکی چې د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو پلار په صفت غواړم چې په خپل لونو تعلیم ورکم. د طالبانو څخه خواړو چې د نجونو ته د 12 سم په اجازه ورکي. دا زما خواهش نه دی، دا د ټولو افغانانو د خصوصا د ټول د کندهار د ولس د خواهش دی. لکه څنګه زوی چې حق لري لور هم دغه حق لري.
دغه کمپاینونه او پر خواله رسنیو د خلکو خبرګونونه ورسره له هغه زیات شول چې تیرونی په پکتیا ولایت کې عام خلکو د نجونو څو ښوونځي پرانستل. خو د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په لارښوونه بیرته هغه ښوونځي وتړل شول. همدارنګ د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست اورزګان ولایت ته د سفر پترس کې ویل چې په ځینو لري پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې شپړس کلنې لونی خونځي او تلاړ شي. هغه څرګندونه چې د ګڼو افغانانو خبرګونو نه راو پرول د یادونه د چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له یو کال زیاته موده تیری کې او په دې ټوله موده کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د خونځیو دروازې تړل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له کنګل کړل شوو پیسو 3.5 میلیارډ ډالر په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې د صندوق بورډ به چې د دو افغان شخصیتونو ډاکټر انور الحق هادي او ډاکټر شاه مهرابي په شمول څلور غړي لري دا پیسې په مهمو برخو ولګوي. ښاغلی هادي په خوا د افغانستان د مالی وزیر او ښاغلی مهرابي د افغانستان بانک د عالي شورا غړی دی. د راپورونو له مخې دا صندوق به له دې پیسو د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، په پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښتونه ورکوي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل له افغانستان سره د مرستو صندوق به دا 3.5 میلیارډ ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او پر مشخصو هدفونو به یې لګوي. د پریکړې د طالبانو خبرګون هم پارولی. د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان بانک ویلي چې دوی پر دې پریکړه راضی نه دي او باید پر دې پریکړه له سره غور وشي. اسمت څاروان په دې اړه د دغه نوي جوړ شوي بورډ لغړی ډاکټر انور الحق هادي سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د دغه بورډ په اړه چې دای غړی دی معلومات ورکړي.
او زه دغه نوی صندوق چې جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی ما او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل شي او دلته په امریکا کې خطر دی وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب احدی یو شمیر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشری مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي. دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چیرته د طالبانو حکومت ورنکي بیا په هغه صورت سره کېدای سي دین ځنه استفاده وسی. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کیږي د بشري کومکونه خا کډیر فوق العاده حادثه او شی وسیږي نو په هغه صورت سره کامل ردول به چې غلط وسیږي. ول دا پیسې د غل پاره دي د پولي د افغانستان د پولی چارو لپاره دی چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشری کومکونو لپاره امریکا خپل ځانته 814 میلیون ډالر یې سده بین المللي مؤسسات ته ورکړي او آسیایی بانک او جهانی بانک هم سده 1 میلیارډ ډالر پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
هغه نورې پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي. د محکمې حکم سره واخلاص په اساس باندې به بیا ورباندې تصمیم ونیول شي.
د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر انور الحق هدی و چې سویس ته د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د انتقال په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې بشری مرستې کمې کړې دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودیجه تر دې دمه ورته 50% رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا څو ورځې مخکې ویلي و چې نږدې 19 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او 25 میلیونه افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي وزګار دی وای چې بشری مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل خر اوسیدونکو حفیظ الله د شپږ کسیز کورنۍ مشر دی. دای وی پر افغانستان د طالبانو لوکمنی دور ورسته نا دولتي دندې له لاس ورکړي او اوسمهال ورځ مزدوري کوي. خو نوموړي ازادي رادیو ته ویل چې کارونه نشته او خپل اولادونو ته د وی مړې ډوړې لپاره بشری مرستو ته اړتیا لري.
زه هر ورځ دلته د کار په لټه راځم، په کار نشته، مرستې ویشو کیږي خو ټولې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې څوک واسطه ولري. موږ باندې بېوزله خلکو ته هیڅ هم نه دي رسیدلي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی حبیب وایي چې دوه ځلې ورته د ملګرو ملتونو بشر دوستانه مرستې رسیدلي، خو وایي بسنۍ ورته نه ده کړې او نورو مرستو ته هم اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د بودجې له کمښت سره مخ دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودجه تر دې دمه ورته یوازې 50% رسیدلې ده. د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د بودجې کمښت د خوراکي موادو او نورو توکو د بیو لوړوالي اړکړي چې د مرستو رسولو بهیر ورو کړي. د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مسؤل ملیسه فلنګ د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی دی، افغانان اوس مهال کړیږي، هغوی تر بل هر وخت زموږ مرستو ته اړتیا لري. موږ دې برخه کې بودجې ته اړتیا لرو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې ملګري ملتونه کولی شي ژغورونکې مرستې وړاندې کړي. اوچا ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې تر دې دمه د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت چې 542 میلیونه ډالر له تیر کال هم پاتې وو بشری مرستی کړي، چې د روان کال لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو 50% برابر وي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې هم ویلي وو چې نږدې 19 میلیونه افغانان خوراکي توکي نه لري او 25 میلیونه افغانان په بیوزلۍ کې ژوند کوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، تاسو که چیرته غواړئ چې زموږ خبرونه د انټرنیټ لارې هم واوري، په انټرنیټ کې یا په ویب سایټ کې هم په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو خبرونه اوریدلی شئ، همداسې به زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. www.azadiradio.com آدرس دی، هلته په ژوندۍ خبرونه کلیک وکړئ، تاسو به زموږ رادیو واوریدلی شئ. په فیسبوک او ټویټر کې هم د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه موندل شي. اوس هم یو نړیواله موضوع. د بریتانیا د ملکې د دوهمې الیزابت د تدفین مراسمو ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي نه دي بلل شوي. په دې مراسمو کې چې د دوشنبې په ورځ په لندن کې ترسره کیږي، د افغانستان ترڅنګ سوریه، میانمار، بلاروس او د روسیې چارواکو ته بلنه نه ده لیږل شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان، وینزویلا، بلاروس، سوریه او روسیې ته د بریتانیا د دوهمې الیزابت د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. نورو ټولو هغه هیوادونو ته چې بریتانیا ورسره ډیپلوماتیک اړیکې لري بلندلیکونه ورستول شوي دي. بریتانیا له سوریه، وینزویلا سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري خو له روسیې او بلاروس سره یې لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کابله هیڅ استازي ته بلنه په دې خاطر هم نه ده ورکول شوې چې بریتانیا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د دوهمه الیزابت د تدفین مراسم د دوشنبه په ماسپخین په لندن کې ترسره کیږي. دوهمه الیزابت په بریتانیا کې له اویا کله واکمنۍ وروسته د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د سکاتلند په بلمورال کې د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د دې لمړني وروسته مشر زوی 43 کلن چارلس د بریتانیا پاچا سه. د دوهمه الیزابت د تدفین په مراسمو کې شپږ هیوادونو غوښتل شوی چې هیڅ استازي ورونه لیږي او د ایران، نیکاراګوا او شمالي کوریا په شان هیوادونو ته ویل شوی چې خپل استازي ورلېګلای شي، خو د نورو هیوادونو مشران یا د مشرانو ځانګړي استازي د مراسمو ته بلل شوی دي. د مشترک المنافع یا کامنویلت هیوادونه چې د بریتانیا پاچا یا ملکه د خپل هیوادونو مشر یا مشره مني، اجازه لري چې صدر اعظمان، ګورنر جنرالان، سفیران او تر لاسه پورې نور جګپوړي چارواکي ورواستوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو. دا به واوري چې په کندهار کې ولسی خلک د نوي تعلیمي کال په پیل سره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. اجمل انته به غوښ شو.
څو نړیوالو چاپی او انلاین رسنیو د امریکا پر هغه اعلان لیکنې کړي چې ویلې دي د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوی شتمنی د سویس د مرستو یو صندوق ته استي. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي امریکا سویس ته د دې پیسو په لید کې له طالبانو سره هر ډول معامله رد کړې ده. وړاندې لولو د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د دې لپاره تر فشار لاندې و چې د افغانانو شتمنی داسې مهال کنګل کړي چې د لوګي له ناورین سره مخ دي. د امریکا د خزانه وزارت سپتمبر په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان کنګل شوی 3.5 میلیارد ډالر پانګه د خ اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو موخو لپاره یې لګوي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک بیا د امریکا پر دې پریکړه خبرګون خو د ویول د دغه بانک د اسارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اسارو لګول شوی بندیزونه لرې شي. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې راغلي په نامرتبه برخو کې د دغه زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو نه ده او غواړي چې په دې اړه له سرغه وروشي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه همدا چې پیسې طالبانو ته نور کول کیږي په همدې معنی ده چې امریکا په دې برخه کې له طالبانو سره هر ډول تفاهم رد کړي. امریکایي خبرونه بلومبرګ لیکلي دي د 3.5 میلیارد ډالرو د لیکت پاړه باسونه هغه وخت پایل شول چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان کنګل شوی شتمنی په دوه برخو ویشله. بایدن د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اجرایی فرمان ورکړ وی ویل د 2 میلیارد کنګل شوی شتمنی نمایي هغه به د سپتمبر د 12 پیخي د قربانیانو کورنۍ ته ورکول کیږي او نیمه به د افغانانو په بشري مرستو لګول کیږي. دا بایدن د پریکړه هغه مهال د طالبانو د حکومت لخوا له جدي خبرګون سره مخ شو. بلومبرګ لیکي د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه د امریکا او طالبانو خبرې هغه مهال ودرېدې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وشل شو. امریکا هغه مهال د طالبانو حکومت تورن کړ چې زواهری ته پناه ورکړي و خو طالبانو دا تور رد کړ. نیویارکر مجلې بیا لیکلي د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په لیکت سره اړمنو افغانانو ته ځینې هلې پیدا شوې. د مجلې په لیکنه د افغانستان اقتصاد ډیر نازک حالت کې دی او لوګه مخبزیاتي دوده. نیویار کروای کدا 3.5 میلیارد ډالر افغانستان بانک ته وسپارل شي کولای شي د دې هیواد بانکي سیستم بیا پر پښو ودروي. مجلې وړاندې لیکلي طالبانو تر اوسه د امریکا غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او د افغانستان بانک مدیریت د مسلکي کسانو پر ځای خپل لاس کې اخیسته دی.
په داسې حال کې چې د نورو ګرمسیرو ولایتونو ترڅنګ په کندهار کې هم نوې ښوونیز کال پیل شوی، د دغه ولایت خزینه ښوونکي او زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلان هم وایي چې دوی د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري خو یوازې د خپلو مشرانو امر ته په تمه دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
مهناز د کندهار ښار په زرونانه لیسه کې د پنځم ټولګي زده کوونکی ده. مهناز وایي که د طالبانو حکومت د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي د پرانیستل کېدو اجازه ورنکړي نو کال ورسته به دا هم د زرګونو نور انجنونو په څیر لز د کړوبې برخسي.
د وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کې وا شي سم نک ډاکټر نک نرس د سپورټ د شي سم مشران څنګه د غوړم چې د لوی لوی انجنونو ځونه نه د ور خراب یو د مکتبونه دی مو شروع کې غم په دې کې وشي سي غم ته خو مش د شپږم پورې اس خو هغه نه کې چې دا نو څه फायदा نه ده دې دې مکتبونه دونه شروع کې نو نه جنم شامل دي سي.
رازیا د کلونو رئیسی د کندهار په زرغونیان الیسه کې شوونکې ده. دا وایي د طالبانو حکومت نور د شدیناز د کوونکو د پورت ټولګوي زده کړې نه ځندوي او د انجنونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لري کړی.
نو موږ د اسلامي امارت څخه د غوښتنې کوو چې تر 12 پورې د شوونځي فرانزي از موږ ګران خوندې نوري مو خپل تحصیل پر مخ وزي او دی خپل وطن ته ټولین بچان ته خدمت وکړي ټولنه مو پر مخ لاړ شي. انا زموږ غوښتنه دا غوښتنه د اسلامي امارات په تمه چې کله به دا زیری را باندې وکي چې موږ تر دولسم سیمه پورې مکتبونه.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپل مشرانو امر ته پته مدي.
کچېری بل فرض د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام د خواڅ خبیل فرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سنکو د شوزو مکاتب دی آزاد سي هم پر چمتواله ورتسته ان شاء الله تعالی که د امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمی بهيري وي ان شاء الله غته امادګي د معرف ریاست لري.
د طالب چارواک په وینا د محل په کندهار شهر ولسوالۍ کې ل 800 زیات شوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیست دي. د چارواکو په خبره د نوي تعلیمي کال لپاره شاوخوا 1000 زده کوونکي شوونځي ته شامل کړي چې شپږ ته سلنه هلوکان او پات نور انجنیر دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې وکال رئیس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوی په دغه هیواد کې د شپږم ټولګي څخه د پورته شوونځي دروازې د انجنیر پر مخ تړل شوی.
و موریدل چې په کندهار کې د نوی خونیس کال لپاره سره خزینه خونکو او زدکونکو غوښتنه کړي چې د دوی په مخ د لشبګم ټولګي پورته د خوانځي دروازې هم پرانستل شي. تر دې وړاندې ورته ولسی غګونه په کابل او پکتیا کې هم پورته شوی. طالبانو هم ژمنه کړي چې دوی به د غواساسیتونو ته په پام هڅه وکړي چې شرایط برابر او د خوانځي دروازې پرانیزي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي رادیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو په همدې سره دغه خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. زه په 8 بجو بیرته راستنیږم خو اوس پام وکړئ ستاسو یو شمیر را لیکل شوی پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم اجنا در د هلمند ولایت خبري کوم وروره د ازادي رادیو تزمش ډېر سترګي جبل سړی زمش غور نه اوري وروره ورستر ورځي مسکینان غریبان مظلومان تر څو لاندې کیږي او د خپل حکومت کې دغه حکومت خالي دی پر پرچا کوي دا څه قیامتونه دي وروره څه د ګرانی د ورځ په ورځ بیکاری ډېریږي خلق د فراچ او کاروبار نه ورته پیدا کیږي ورور خو کار ورته پیدا کی پروژې ورته پال کی سړکانو ته چې د دنیا نو مرسته غواړي نو خو سړکانو ته مرسته بیا مکوې دغه پیسې په دغه کارو مصرف کی چې ګرد ځوانانو مخلوق ګرد په کار اخته چې بیا کاری جوړوي دکانونه چې پکوي سړک خرابوي میلې بندوي نو دا خلک اخر ته و کی د مظلوم ملت سره دا ولي حقوق پام کو پر ور سره اخیسته د خدای روی د اسلام
السلام علیکم زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ کې زمونږ په ولسوالۍ کې ډېرې امنیتي ستونزې شته هغه په دې شکل چې د مخابراتي شبکې شته او زمونږ لارې هم ډېرې خرابې دي موږ سړکونه نه لیدلي دي اوبه وې دي موږ د طالبان د حکومت څخه دا غواړو چې زمونږ لارې دې جوړې کړي. السلام علیکم ورحمت الله
دوستا سید حکیم اسلامی دی پکتیا ولایت څخه خبرې کوم او مونږ ته یونیسف صدا د غدری میاست مخ کې وعده را کړې و سفتنام هم کړی و چې تاسو رجستر کو رجستر کو تر اوسه پورې د ماشینو معلومات نه کیږي لطفا په دې باره کې تاسو اړوند اورګانونه په هغو پروګرامونو کې میلمانه کوي او مونږ ته اطمینان راکړي چې دغه اسې اوایي خبرې کوا کوم دوی استادانو سمرسته کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00442 یولس 42 201.